اوریدونکو د دیوا ریډیو مینانو سلامونه او احترامونه مو منئ. بل دیوا خبرونه ده او د سمودی راځي تاسو مونږ ټول په دې کې د پښتنو په تاریخ باندې خبرې ترې کوو. خو نن د دې تاریخ یو بل پړاو ته اوړو، هغه ده د قبیلو، د پښتنو قبیلو جوړښت، د پښتنو قبیلو شتون. او په دې اړه به نن زموږ خپرونه وي. دا د قوم جوړښت څنګه شوی دی، د پښتون قوم او څنګه کیږي قوم، څنګه په دې باندې به هم خبرې کوو. زه به پکې یو ذکر وکړم، ځکه چې د پښتنو په شتون کې او د پښتنو په تاریخ کې ډیر اتلان دي. د پښتنو د اتلانو شمیر نشته، دا د اسمان د ستورو شمیر دی. خو بیا هم چې په دې وخت کې عصري دقیق به ووایو چې چا ډیر خدمت کړی د پښتون او د پښتو ژبې، حتی د پښتنو پام را ګرځولی دی. په خصوصي توګه د هغه باچا خان نوم اخلمه. باچا خان وایي چې پښتون یوه ونه ده او قبیلي څانګې خاخونه دي. او د ډیرو قبیلو په اړه باندې غیر پښتنو چې څه لیکلي دي، هغه څومره سم لیکل شوي دي او څومره ناسم، د قبیلو ویش او سیمې، په دې باندې به خبرې اترې کوو. زمونږ دوه خواږه درانه مشران دانشوران د کابل نه زمونږ سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشی. او زمونږ سره د پیښور نه چې د پښتنو یو بل غټ کور، څنګه چې کابل دغسې پیښور، او د پښتنو شاعرانو ادیبانو دغه دوه نومونه اکثر د هغې په ژبه وي، د هغې په خوله وي، د هغې په لیکنو کې وي. را سره سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشی.
ډېر ډېر سلامونه وارس خانه، ملګرو ته، اورېدونکو ته، او رفیع صاحب ته هم.
وعلیکم السلام. رفیع صاحب ته دې هم سلام ور ورسیږي. ما یو هغه کته په یو پوسټ مې کتنو، دې ته مې هسې پام شو. راځو د قبیلو ته، ځکه چې رفیع صاحب ته ورځو، هغې به پیل کوي د دغې موضوع چې نن مونږ ده. خو وختي مې د یو ډېر خوږ شاعر دی، قام پرسته شاعر دی، سعود شاه بنگش، هغه یو کلام مې مخې ته تیر شو، نو ما چې تاسو سره به هم شریک کړم. او دغه د زړه یو هغه دی، به دا وایي چې ور دی د خپل قام سره، د مینې سره. خو په بعضې وخت کې دا زمونږ شاعران ادیبان چې کومه دي، دی هم خفه شي، دی هم مایوسه شي د دې قام نه. نو زه غواړم دغه د یو کلام دی تاسو سره به شریک کړم، چې په دې کې مینه ډیره ده او که په دې کې غصه او قهر پکې ډیر دی د خپل خلکو نه، قام نه. خو بیا راځو قبیلو ته. زه وایم چې تاسو هم را سره واورئ. هغه دا دی چې لولم یک تنها په کتابتون تاریخ، مخې ته مې پیښې د پښتون تاریخ، او ټول نفاق د تربګنۍ تاریخ، نشته هیڅ جمله پکې د یون تاریخ، ټول مرګې دی بس، نشته د ژوندون تاریخ، او ټول تیاره او له ابهامه ډک، نه دی د رڼا او سباون تاریخ، ناس دی غلیمان مو تماشی کوي، مونږ لړو لګیایو په خپل خون تاریخ، او زی باندې ولاړ دی له زرها کالو، نشته د بدلون تاریخ، او ډک دی شور و شر آه فغان نه یار، نشته هیڅ د امن او سکون تاریخ، او کومې کارنامې مو پکې کړې دي، لاپې دي وهوی په لرغون تاریخ، او ورکړه ای سودا د وحشیانو نوم، مونږ لره هم دغه دی موزون تاریخ. نو بر صاحب، زه بېرته اول تاسو ته راځم، تاسو به خبرو کې دغه پو کې زمونږ د خپل تاریخ هغه چې پکې وویل، تاسو هم په دې بحثونو کې دغه ویلي چې زیاتره تاریخ زمونږ غیر پښتنو لیکلی دی. د هغې سره بر صاحب، داسې شاعر ادیب، زه پوهیږم چې دا د هغه د زړه بلاس دی، هغه خفګان دی د دې قام نه، چې ته ولې نه بیدارېږي، ته ولې نه یو کېږي، ته ولې شعور نه اخلي.
نه ډېر زوم چې انګريزا کې چې وتا ټو دی پوینټ وای کنه
او دی
اره چې شهربه او ډېر پورتنه د دې کې دا او د مون ټولو او په ځل کې دغه خبرې دي چې کېږي او شو نو علي هم زمونږ دغه دا
نو
بشریته نو دا ورته اوس په دې مونږه څومره جاړو څنګه جاړو او شک بند وشکو دا سوال دی کوم پښتنو لپاره
جواب پرسه خدای مراته روغ لره حبیب الله رفی سپت ورزو چې دغه خپل موضوع پیل کړو نن حبیب الله رفی سپ ز مایک تاسو ته سپارم او تاسو د پښتون قام د قبيلو په جوړښت د پښتون قام په جوړښت تاسو چې څنګه مناسب غنی د هغه ځای نه خپل خبره شروع کړئ جلو
خدای
په
نامه
جلو خدای په
نامه پښتانه د 500 کلونو په اوږدو کې د خپل خاورې کې مشتي او د دوی د بیلابیلو قبیلو قومونه قومیتونو شروطونو او تاریخونو کې داسې ښکاري چې دا یو ځانګړی قوم نه دی بلکې دا یو کلتوري ټولنه ده یو ملت څوک چې دی پښتونخوا ته راغلی او د دې پښتنو سره مشتي هغه پښتانه شي نه پندې اساس ته د پښتون نوم او د قبیلو نوم نه دې خو وی دی او دې حتی د ځایونو کې د سندونو کې د قبیلو خو یا شي او د پښتون نوم ورسته یا شي نه پندې اساس پښتون یو کلتوري ټولنه او یو ملت دی چې په دې کې پنځه ډلې رالو شوی او دې خپل او خاخونه لري مثلا په دې هغه کې پښتنو کې لکه څنګه چې پښتون کله مزړه ده پښت کله مزړه ده تاسو ورسره بیا په دې کې کله مې یعنی اقیدای دې باندې شا کله مې یعنی بړې د نورو قومونو نمونه دا ډېر د پخواني دی د پخوان راغلي همدې اساس مورخین او محققین اړي چې پښتانه یوه خاوره راټول شوي قومونه دي او ملتونه هم چې جوړېږي د غوره بنیادي اساس ده چې په یوه جغرافیه کې چې یوه ډله خلک په خپله اراده راټول شي اغه د ملت زړی دی دونه ملت را شروع کیږي نو دوی هم په دې جغرافیه راټول شي په خپل اراده په خپل اراده او د ملت جوړ کړي د فرهنګ جوړ کړي د ژبه جوړ کړي او د یو لوی فرهنګي میراث پرېښی دی د پښتنو ادب د دې میراث تر څو چې دوی حکومتونه کې نه دی پاللې لیکن دا ولس پاللې ولس رامنځته کړي خصوصا ولسی ادب چې پښتو دی کلی ادب دی دی کلی اصناف لري دا وی یوازې یو ټاپه چې راوخلو په دنیا کې ساره نشته دا دی پښتون یو امتیازي شی دی نو په دې اساس پښتانه په دې خاوره کې راټول شوي رالو شوي اخیرا په قومونو په خاخونو نشو شوي دي او د دوی شجرې لیکل شوي د دوی تاریخونه لیکل شوي دا چې دا شجرې درستې دي که نه دي درستې دا مې وال خبره ده ځکه پښتانه عادت خپل ماشوم ته د 5 پښتو نومونه ورښيي زوی ته د پلار نیکه غور نیکه او د غورنه بعد نیکه نوم ورښيي دغه 5 نومونه چې په هر وخت چپچوی دا واقعی دی دا ثابت دی او دا دی پرولم چپچوی البته دی پینجو پختونو نپورتا چی دو نور مومون دا ورسرک دی اوام کلی تا آدم علیہ السلام پودی رسیوی او کلی تا اغا پوری قیس پوری رسیوی فدرگی که بیا تاوی سعویشتا او دی بیلا بیلو کتابونو شجری سر برابری ندی لیکن دغه پښتانه انا نه فلسطین دا خپل په سوابق باندې ویاړي، خپل ویاړي خپل کولو باندې ویاړي. په دې سره دا شجرې جوړ یا دوی ته جوړې شوې، متاسفانه ځینې شجرې نورو کلاسونو جوړې شوې، خصوصا 400 کاله مخکې مغولو په دې برخه کې کار کړی او د پښتنو لپاره جوړې کړي. خو په هر صورت د پښتنو د قومونو شجرې شته، او څو لوی کورې چې هغه بیا په وړو وړو قبیلو خیلونو ویشل شوي دي، او دا په تاریخونو کې دي.
او ستاسو आवाज راځي، ستاسو आवाज راځي.
باندې
ښه
ښه نو خبره دا ده چې په دې کې لوی لوی کورنۍ سره بنیا غرغښتيان دي، بیتانیان دي، کارلانیان دي، او ځینې وړې نورې پی دي چې دا هر یو بیا والا والا قومونه دي پکې، او هغه پکې تلل شوي دي. د کارلانیانو سیمه او مځکه تقریبا خو جنوب او جنوب شرق او جنوب غرب په دغه سیمه کې دوی په دې غرونو کې د ډیرو لرغونو نمشته دي، او په دې غرونو کې اوسېږي، او غرنۍ لهجې لري. دوی هغه لهجې عجیبې لهجې دي چې هغه زیاتې لیکل کېږي نه، لیکن دیر خویدی د دې لپاره د نور خلکو لپاره. مثلا د کارلانیا په سلسله کې ډیر قومونه دي چې د کارلانیانو سره تړلي. مثلا خټک د کارلانیا رنی دي، او خوشال خټک په دې برخه کې نه سم کوي په کارلانی باندې خپل شی ستایي. د همدې کورنۍ خلک دي همدلته د کارلانیانو یوه پښه ده. د دې نه علاوه افریدي هم د کارلانیانو یوه پښه ده. وزیر هم د کارلانی پښتانه دي. بلوچي هم کارلانی پښتانه دي. یادران، جادي، منګدک، بنګخ، توري، یا ټول د کارلانی شاخ غیری دي، او په کارلانی پښتنو باندې شابي. دوی په تاریخ کې ډېر کارنامې لري، ملي خلک چې د خپل خاورې نه دائم دفاع کوي. هر یرغلګر سره جنګېدلي دي، هیڅ یرغلګر نه دی پریښی چې د دوی خاوره لاندې کړي او په دوی واکمني وکړي. علاوه د دې نه د دوی ادبي تحقیقات خصوصا ولسي ادبیات یې ډېر غني دي، ډېر ترې رامنځته کړي دي. ډېرې ښکلې فولکلوري افسانې لري، فولکلوري سندرې لري، ډېرې ښکلې ټپې په دې پښتنو کې جوړې شوې دي. لیکن متاسفانه د دوی آثار، د دوی فولکلور ډېر لږ راغلی، ډېر لږ کار پرې شوی دی. او اوس هم د دې وخت شته چې کار پرې وشي، د دوی هغه ذخایر راټول شي. د دې نه علاوه دوی منظم شاعران هم درلودلي، شعر شعري پانګې رامنځته کړي. خوشحال خان خټک یو د پښتنو ډېر لوی شاعر دی چې د خټکو د کرلانی د خټکو قدیمي سره تړلی، او لور دیوان ترې راپاتې دی. همداسې نور د دا اولادونه دي، قادر خان خټک دی، اسکندر خان خټک دی، اشرف خان هجري دی، او نور دي. د دې نه علاوه په دې نورو قومونو کې هم د کرلانیو په ډېرو قومونو کې شاعران او ادیبان تیر شوي دي، کنې کړي، او د پښتو ژبې لپاره یې خدمتونه کړي دي. نو په دې اساس د کرلانی قبیله د پښتنو یوه لویه قبیله ده چې دوی تر اوسه پورې هم تقریبا سره نږدې پراته دي، سره بیل شوي نه دي. یوازې ډېر لږ قومونه ځینې بیل شوي او ځینې کلي نور ټول په دې غرنۍ سیمه کې افریدونه نیولي، بیا هم تر زابل پورې په دې غرنیو سیمو کې دوی پراته دي، او داسې تر ګومني دې پورې دا وزیرستان، وزیر ټول پښتانه دي، هم دي کارلانیان دي، دا پټاور کرلانیان دی مسعود کرلانیان دی دا ټول لوی ساحه دی قوم نه دکده او د دې قوم لاجی دی رجال بلاجی دی چې لاجی چیرل غواړي ادبیات چیرل غواړي موریسی تحقیقات چیرل غواړي هغه مبارزه چې د استعمار سره کوي د انګریزانو سره چې کومې مبارزه هغه په تاریخ کې ثبت دي پیته اخره پورې انګریزانو ته لږ ډیر شوي وو تر څو چې انګریز دلته وو دوی د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي په دې اساس دا د پښتنو یو غیرتي دی چې په دې سیمه کې پروت دی
دا د کرلانی لنګوند تاریخ شو په دې باندې به هم خبرې پښتنې راپورته کیږي بیا برق صاحب ابلو چې مونږ خبرې کولې نو برق صاحب هم دغه ویل چې دا چې کوم درې نیکونه یا د پښتنو دا درې غټې قبیلې یا دا درې غټې پیژنګلو نو برق صاحب هم دا ویل چې ما خپل دا خیال دی چې دا نیکه نه بلکې دا څنګه چې تاسو ویل هغه خلک چې څوک په سمه پاتې دی څوک په غره پاتې دی د چا څه کار دی کاربنګی دا برق صاحب تاسو په دې باندې څه خبره کول غواړئ که رفی صاحب مخکې لاړ شي برق صاحب زماږ درځي رفی صاحب دا خو د کرلانیانو دغه شوه دا چې دی درو کې تخصیلو
بیتنی پښتانه دي چې هغه بیا د پیټی کلور د دیماتو د هغه شاوشین غوړي واده شوی ده چې د هغه اولاد بیا غلجی دي یو ګیان دي غلجی دي د پیټی دي لکه تکو تو هکی احمدی دا هغه پښې دي چې دا د بیتني پښتنو اولاده ده او دا غلجي پښتانه بولي دوی پاوینده وو دوی کوچیان وو او تر اوسه هم د دې زیاتې قبیلې کوچیاني ژوند لري یعنې ژمی تودو ځایونو ته ځي اوړی یخو ځایونو ته ځي دوی رمې لري کېږدۍ لري او په دې لمنه کې د طبیعت په غېږ کې ژوند کوي او په عین حال کې په دې سیمه کې اقتصادي فعالیتونه لري د ښوونکو سره د جایي پښتنو سره دوراشي درسي لري ورکي لري نو په دې اساس دا هم ډېر لوی قبیله ده ډېر لوی خلک دي لوی کورنۍ پکې دي لوی قومونه دي او دوی هم دې خلکو په سرنوشت کې لوی لاس لري میرویس نیکه الطاق غنجي وو چې په افغانستان کې میلانۍ مبارزه وکړه د پښتنو سیمه دوه کاله د هند د مغولو او د ایران د صفویانو او د ماوراءالنهر د شیبانیانو ترمنځ ویشل شوې وه لیکن یوه مبارزه وکړه چې صفویانو سره وجنګي د صفویانو ظالم حکمران ګرګین وواژه خپل هېواد د قندهار او د چوپاټي پورې د دې سیمو خپلواکي او بیا دلته د ده تر وفات وروسته د ده زوی شاه محمود هوتک پاچا شو هغو د ایران په لور چې په افغانستان کې ډېر ظلمونه کړي وو او دلته ایران ونه نیسي ایرانیان بیا هم په افغانستان راځي بیا هم دا سیمې نیسي دا سرکرکشي وکړه ایران یې ونیو د ایران حکومت یې چپه کړ او هلته یې افغاني امپراتوري جوړه کړه او هلته یې په ډېر قوت او قدرت حکومت کاوه چې بیا وروسته د ده د تره زوی شاشف هلته پاچا شو هغو په د ده هغه قلمبال کړ او بیا ورسته کورنۍ شخړې پکې پیدا شوې. متاسفانه شاه اشرف سره بیا شاو زنګي او شاه اشرف چې ګمان ځولار پښتانه بیا ځای شو او په یوه وخت کې بیا نه درغې د شلي ونی ونی چې د احمد شاه بابا دا وره راورسېدل. په دې اساس غلجي پښتانه هم ډېرې پښې لري، ډېر قانونه لري او په عین حال کې ډېر پیاوړي ولسي ادبیات لري او په دې کې هم ډېر لیکوالان شاعران ایشي دي او پښتو ته یې خدمت کړی، پښتو ته یې اثارو کتابونه لیکلي دي. شاه حسین هوتک په دربار کې د لومړي ځل لپاره د پښتو یو ادبي ټولنه یا انجمن جوړ شوی دی چې په دې کې به هره اونۍ شاعران او ادیبان راټولېدل، ادبي بحثونه به یې کول، ادبي کتابونه به یې کره کول، بالاخره مشاعرې به یې کولې، لیکنې بېدلې او د وخت پاچا بیا د دوی دپاره جایزې ورکولې، پیسې ورکولې، دوی نازول. په دې ترتیب د هوتکیانو دربار د ادب و او د پښتو ژبې د خدمت دربار.
یو خبره پکې به ذهن ته راځي، ماوی چې د ابوالله رفیع صاحب، ماوی چې د میرویس هوتک د مور ذکر په تاریخ کې ډیر دی، د نازو انا یا نیا، د دې هغه هم وایي چې د روزنه
نازو انا واخان چې دې خطي کې ته یاد او دې خطي کې یاد ونه نازو انا دې هم دې رجعي کورنۍ دې توخیانو ځانې چې خو دې مالي کې توخی نور او هغه دې سیمه تقریبا ولکای واکمن وغه ملک توایفي چې ورته وایي دې مشرو او دا ډیره روز شوی خزوا ډیره خیخوا نو کلاي جوړ کړی و. مسافر به چې تللو راتل ټول به دې مېلمانو او ځینې مسافر به چې اقتصادي ستونزې درلودې هغو ته به جامې هم ورکولې، شپې به یې هم ورکولې او په عین حال کې دا د پښتو ادیب او شاعره هم وه، ښکلي شعرونه یې ویل. یوه رباعي چې همدا اوس ما ته رایاده شوه هغه دا ده: سحرګه وه د نرګس بله همده چاچکي چاچکي یې له سترګو څه څه ما ویل څه دي ښکلې ګله ولې ژاړې ویلې ژوند مې دی یوه خوله خندېده دې دېچ مې که په خوب لیدلی وو ورته ویلي وو چې ستا به یو مې داشي هغه به یو لوی انسان جوړ شي او بالاخره هغه به د پښل شي، هغه به د ظلم د شختانه آزاد کړي. نو ته چې داسې زوی دي چې وځي د هغو ښه پالنه وکړه، هغه ښه وروزه او یقین وکړه چې ته به په ځوانۍ کې ته به په لوی سړی شي او لوی کارونه به وکړي. هماغه ووایي کله چې دې میرویس شیدې ورکولې بیا اودس یې شیدې نه ورکولې او تر دې دا ورته ویل شیدې چې که ما ته ویلي چې ته به ډېر لوی سړی شي او ته به د پښتنو مشر شي او د پښتنو لپاره به خدمتونه وکړي. نه یوازې دا چې نازو انا د پښتو شاعر به وه، بلکې د دې لور زینب هم همداسې افوه ښځه وه چې دربار ښځو ته به یې درسونه ورته ول، خپله یې شعرونه ویل او د شاه حسین د دې کشر وو هغو ته به یې مهر کولې، د هغو سره به یې مصلحت کاوه. کله چې د دې ورور شاه محمود په کال کې مړ شو، دې یوه ډېره دردونکې مرثیه ویلې ده، وایي چې شاه محمود له ما جلا شو نه کندهار واړه په جلا شو نه. په دې ترتیب دا کورنۍ د علم او ادب کورنۍ وه. شاه حسین په خپل د پښتو ډېر ښه شاعر وو، شعرونه یې ویل او شاعران یې نازول، شاعرانو ته یې پیسې ورکولې، جایزې ورکولې او طلاوې وویشلې. نو په دې ترتیب دا یوه هغه کورنۍ وه، یوه علمي کورنۍ وه، سیاسي کورنۍ وه، دا ډیر پوخ سیاست درلود میرویس نیکه د دې پاخه سیاست په بنا دای کامیاب شو په چار کې به د خپل مورخ د مشرانو سره مشورې کولې دغه خبرې به اورېدلې یارم کاوه نو هم دې اساس د مبارزه کامیاب شو او د په دې عدل او تاو خپل حکومت وکړ او د خپل ولس خدمت وکړ
د دوی دا رفیع صاحب د دوی دا چې کوم شعرونه یا شعر او شاعری د په کوم دیوان کلام په کتاب په شکل کې هم خوندې شوې ده کنا
او د دې جهته برخه په پټه کې راغلي چې په موږ وخت کې د شاه حسین په دربار کې محمد هوتکی په دې کې زیاته برخه نه یوازې دا چې دی هوتکیانو دی هوتکیانو دی شاعرانو لیکوالو ویناوی پکی دی بلکی دی قرآن دی پختو سا چلاستاو یعنی کروم یعلن هم پا دی کتاب کرده شیخ مطیب و مناجات هم پا دی کتاب کرده دی کارندو و دی شیخ اسد کسی خور دی دربار فاخ شاعرانو اغرا هم پا دی کتاب کرده غلی دی خوبا و رحمان بابا وینا هم پا کشتاو دی نور و مرمن و ویناوی هم پکی دی که علاوه دی نازو انانا دی بی بی علیمی چی دی خوشحال خان خطکلور و او دی تو زرغونی دی دی ویناگانی پکی دی دا یو دی قیمتی کتاب دی او دا دی علامه حبیبی سی بلاس تولوی چی غو بیا نشر کرد او دا اوس دی دنیا پا توکی ترجمه شوی دی او پا دنیا کی یو هنګامه یا چاول یو ده نو دی پخوانی ادبی ژوند په برخه کې شند او دستاوی
د دې په بیا خیر جزئیات ته کې خیر په دغه کې به راځو خودریمه برخه چې کومه ده مثال د پښتنو نیکي وایو یو قبیله وایو یو څنګه او خاخي وایو
او هغه باندې
او
اغه عبدالی پښتانه ده
اها
عبدالیان دي چې په روټي هم غالي کورنۍ دی او ګان واکمن پکې راغلي دي هغه باندې هم دي کورنۍ سره تړلې دي عبدالای دی او په یو زرو یو شپې ته کال کې په کندهار کې پاتې شو ټول پښتونخوا یې واکړه یو واحد کې چې جوړ کړ د خپل پښتنو د واکمنۍ سیاسي ټولې له طبيعي ټول سره برابرې او بیا د هند مسلمانانو په غوښتنه هندستان ته لښکر کشي وکړي چې د هند مسلمانانو هندوانو ستم نه خل او د ایران په لوري فتوحات وکړل د ماوراءالنهر د اوسني ترکستان او ترکمنستان او ازبکستان پاکستان پلوری لکر کشی وکلی ولوی امپراتوری جوره کرد لیکن جالب داده که به جنگونو که دیده این کسان وزر شیوی لیکن به بی جنگ یو دیر خاکسار سلوکی اندار او دخدای نداری دون که انسان پیچاس ره ظلم نکاو سوکی به نحق نوزر په پدې اساس د بحث مقبول حکومت او خلکو د درناوي کاوه په دراکو اډای هم علاوه د دې چې عادل او قدردان پاتیاو په پښتو د شاعرۍ دیوان تری را پاتې دي علاوه د وګړو پښتانه شاعرانو خپل دراتو کې چې محمد کاکړي د ژوند راوي راو او په خپل دربار کې ځای ورکړ دا راځي نو څو بچابه چې په دې باندې خدمت کاوه د باغلو نازول دی په دې اساس به ورسره د ژوند چې مشا پاتہ شورست دی د بزو چې مشا پاتہ شو بیا متاسفانه چې انګریزي راوړل انګریزانو فتنې شروع کړې افغانستان یې هم شي کورنۍ ته لاس راوخت کړ نفاق یې پکې واچاوه د دغه په مقابل کې و هغه د تقویہ کړو چې د ورکی جنگونو د سره وکړ ایران د افغانستان باندې چې د تولم شاو په دې ترتیب د افغانستان غلو امپراتوري غلوستان غلو پښتونخوا چې هم شابه بابا جو هغه د انګريزانو په وسیله شو کرخي پکې تیری کړی په 1908 د شي لاهور تړون وکړ په وسیله سکان شهر کې وړاندې راغلل په خبر پورې راول په 1908 کې د کندوباک تاوین دی یعقوب خان سره وکړ یو په چیلې جنوبي سیمې د پښتونخوا کې کواټه چمانه او ژوبو د ځایونه وروسته یې دې وکړه تیر کړه په 1902 او یا کې کلی اچا کې چې په هغو کې افغانستان د موجوده بڼه رامنځته شوه او شاوخوا یې نو پښتني سیمې د بلوچ سیمې د ټول د افغانستان نبی او انګریزانو په خپلواکي وساتل او په دې اساس لوی تان ولوکی شو او دا جاوره یې ټوټه ټوټه شو هر ټوټه د فراق ناری وي.
حبیب الله رفیع صاحب د ابدالي د ابدالیانو سره دا چې کوم په دې پښتنو کې دا قبیلی دي چې لکه زوی لکه مثال به وایو نورزوی بارکزه یوسفزه دغه شانتی دا ټول بیا د دې
اڅکزه دا ټول قبیله دا اڅکزه دی نورزوی هغه دی محمد دی دا ټول د عبدالیانو قبیله دی او عبدالیانو هم قومي نوم نه دی هغه دی عبدال دی هغه اولیانو د دې سره تړلې نوم دی په دې ترتیب دوی په افغانستان کې وګړه حکمرانی کړی ده او په افغانستان کې مهني دی او کاري کړی دی او هیواد خدمتي کړی دی ادب خدمتي کړی او په تاریخ کې په خاوه
بیا د عبدالی د احمد شاه بابا سره چې کوم تاریخ تړلې ده د احمد شاه بابا مور زرغونه ابی د هغی هم یو وای چې ډیر لوی لاسته د احمد شاه بابا په تیارولو کې د هغه یو اتل جوړولو کې هغه په خپل قام په دومره جوړ سیاست پویولو کې
او اخن کوی وای دی لوی انسانان تر شالو لا شو نه ویجاغو یاغو کیږي زرغونه انا ما ډیر عالمه کځوا عین ال کبیره او خیاره کځوا یو وخت وای احمد شاه بابا وختل چې د قندار د خان خندق تاو کی نو څو ورغل مور ته چې احمد شاه بابا وای چې خندق تاو کی چې د قندار خار ما په پمنده وغوښته احمد شاه بابا ورته ویل آیا ته چې خندق وباسي او قندهار محصول ځلی دې خندق نه خلک ستا رعیت نه دي هغه ستا پښتانه نه دي هغه ستا د وطن هېڅکله به دا کار نه کوي دې کار نه بکېږي همغه و چې احمد شاه بابا د دې کار نه او د قندار د خندق په ځای د هېواد پولې هرې خواته وغځ او افغانستان لوی او لوی
ګران
لوی او د دې نه لوی هم دا شی وخت bale
او زم چې ګران اوریدونکو ته پکې غاګوکو د ډیو رادیو سره ملګری یې موږ د پښتنو په قبيلو باندې په قبيلو بحث کوو زمونږ درانه خواګه ملمانو مشران حبیب الله رفیع صاحب او سعد الله جان بر سره سره دي کڅوک د خپل قبيلو په اړه باندې د پښتون د قبيلو په اړه باندې تاریخ په اړه باندې پښتنې کوي زمونږ د ټلیفون لیکي تاسو لپاره خلاصې دي اوس په یوم چې یو پښتنه زما ذهن ته اغم دا هم راځي چې د قبیلو سیاست بوي سیاست بوي خو قبیلو په پښتون قام باندې کله معاملې نه ده کړې یو بل سره په اقتدار ډیر خونړي جنگونه شوي خو حبیب الله رفیع صاحب چې ورته ګورو په ټیک شو د پښتنو تاریخ نور لیکل لري زیاتره نو هغه پکې ګوتی وهل دي او څنګه چې تاسو د مغولو تاریخ در سره 1500 کال خبره چې تاسو کوی مغولو ورته داسې تاریخ یو جوړ کو چې وسم خلک پاغه مغالطه پکې روان دي پاغه غلطه پسې روان دي خو پښتون خپل تاریخ کم از کم داغه سیرې بدل کړي نه دا ورانه کړي خو نه دا جنگونه به ډیر کړي
بالکل پښتانه پښتنو په تاریخ کې قومي جنگونه نه دي شوي، یعنی دا غپښیو قومونه چې موجود دي دې معنی دا نه ده چې دوی سره دښمنۍ کوي، په ګډه وروري کوي، د ژوند کړی دی. البته اقتدار جګړې شوي دي، لیکن هغه داسې نه دي چې یو قوم د بل قوم په مقدرې تللی وي. مثلا د تیمورشاه زامن دي، دوی ډېر زامن لري او هر یو غواړي چې پاچا شي. سره پاینده خان دی، هغه دوه ویشت زامن لري، هغه هم غواړي چې هر یو وزیر شي. دغه یو د بله انګریزانو هم سره جنګولي دي، ایرانیانو هم سره جنګولي دي، یو یې په غېږ کې نیولی او بل یې ورته دښمن کړی دی. نو دغه کارونه نورو کړي او دا هم په قومي سطح نه دي شوي، د افرادو په سطح شوي او د اقتدار لپاره دا جنګونه شوي.
زمونږ سره متین شلمانی د لنډی کوتل نه دا ټلیفون اخلو چې څه پوښتنه لري. متین شلمانی صاحب ستړی مشي.
ډیر زیات محترم، السلام علیکم تاسو ته، استاد لجان بر صاحب ته، حبیب الله رفیع صاحب ته، زړه تن سلامونه پیښ کوم.
وعلیکم السلام.
حبیب الله رفیع صاحب نه یو پوښتنه دا کوم چې دی ویل چې دا دریمه قبیله ابدالي ده، نو د دې نه مخکې د دې څه نوم ده؟ احمد صاحب ابدالي په نوم باندې دې کې خو دې قبیله مخکې څه نوم و؟ دا خو اوس وسته شوی له احمد صاحب ابدالي. او دریمه خبره دا چې بیا ما پوښتنه مې دې دا چې دی ویل چې میرویس خان بابا، میرویس خان بابا نه خو لکه دې چې کوم تاریخ و دا خو ټول د 300 کالو تاریخ دی، 400. نو دې نه مخکې د پښتنو تاریخ خو هېڅ پته نه لګي، نه پکې څه بادشاه پته لګي او نه پکې د چا پته لګي. او یوه خبره دې ونه وکړه چې پښتنو د ولسي خلکو د دستور پالنې دی دا جبه. نو حکومتي خلکو څه کول چې دا حکومت وړي پښتنو جوړونه وایي، دې د پښتو ژبې نه ولې دومره ترکینه دا ورکړي؟ او بل پښتنه مې دې دا د صاحب نه لکه رښتیا بادا ته وایي دا حبیب الله رفیع صاحب. اوس د امریکایان او انګریزان راغلي دي دا د پښتنو مفاد کې دي، نه دا د پښتنو تباهۍ کې دي.
سمه ده. تاسو لول دغه تاریخي خبره چې کوم یو منټ زموږ سره یو ټلیفون بل دی هغه واخلو. هارون افریدی دی د کالیفورنیا نه. هارون ستړی مشي.
السلام علیکم بیرسان صاحب، تاسو ته مشران ته لار برابرانه ته ډیر سلامونه. زما بلندون دی سوال دی چې قبیله کمې دي د جغرافي هغه سره تړلې دي، فور ایگزامپل افریدیان واخلو د چې تیرا او خیبر او دزینو کې بیا ما دلته کې یو زما په جن غلو کس واغ نه مپختنو کا هغه د غو بلخ نو غول وی افریدیان التم شتا افریدی نوم یې چیرې. نو دا جغرافیکل تھړلې دي لکه جغرافي سره لکه دلته تو ګوري په امریکا کې ایست کوست ویسټ کوست ناو ساوث نو اکسنت چې کوم هغه لهجه ورته ویه بدلیږي، لکه نیویارک ګوري د کالیفورنیا نه چې ډېر ډیفرنٹ لهجه ده. نو دا چې د جغرافیکي لیا سره تھړلې دي بل دا چې دی یو وخت کې دومره ډېر قبیلې وي، نو دا خپل یو وړاوندې دنیا وکڅې حساب وو. یو خبر مې دا ده او یو کرنٹ سچویشن سره دا ده چې اوس چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي، مشرانو مې دا پښتنه ده چې آیا پښتنو کې دومره کیپبلټی یا دومره اغشته چې په دې خبره پوه شي چې دې سره قدرتي ریسورسز او خدای پاک چې دې دار یو شی ورکړې دي، بس دا دې چې یو قوم مطلب دا چې افیشلی یو قوم ته طرف ته چې دې اغشته ډایرکشن شته.
ډیر مننه.
ډیر مننه
حبیب الله رفیع صاحب.
ښه صاحب، ما مخکې وویل په اوله کې ما وویل چې د پښتون د پښو پل د تاریخ کې 5000 کاله عمر لګي، په دې 5000 کالو کې ځای په ځای د پښتنو نښې په تاریخ کې رابرسېرې دي. مثلا ځینې قومونه دي په لویدیځ دونو کې 3000 کاله وړاندې یاد شوي دي، او ځینې قومونه بیا یونانیانو پسې سر راپورته کوي، ځینې قومونه بیا په ولسیس کې رامنځته شوي دي. په دې اساس ډېر زاړه قومونه په پښتنو کې موجود دي. اشاره وکړه چې افریدی د په شکل کې ډېر د پخوانه لویدیځو هدونو کې رات شوي دي. یوسفزي د اسپانی په نامه دې په خوا په لویدیځو په لویدیځو هدونو کې راغلي، همداراز ابدالي په لویدیځو هدونو کې راغلي، وردګ د وردیکا په نامه په لویدیځو هدونو کې راغلي، خاتک په یوناني تاریخونو کې راغلي شي تر کوم په او تاریخونو کې راغلي دي دا چې پښتنو بلابل خپي بلابل خلونه بلابل قومونه تاریخ په وجود کې موجود وو او د تاریخ په سندونو کې ثبت دي په دې اساس چې یو عمومي عمر چې پنځلونو را په دې خوا شمېرل کېږي پدې کې دوی ولې ژورې لیدلې دې کې دوی ښه او بدې ورځې لیدلې پدې کې په دوی باندې د هرې خوانه کیږي شوې دي ایرانیان راغلي دا خامنشان دوی ورسره وجنګېدل په نه خودن چې دا خاور همدا چې د هند نه راغلل په دوی وبلوسېدل لیکن موقع یې ورنکړه عرب راغلل د پښتنو سیمې لاندې کړې لیکن دوی اسلام ومن د عربو هغه تسلط ونه مانه عرب بیرته یا تتم شول او یا بیرته ولاړل دغونه وروسته چنګیز راغی د چنګیز سره دوی مقابله او دغونه مخکې د شیا یونانیان راغلل د هخامنشیانو نه اسکندر کبیر راغی دلته ډېرې ضربې وو او دې تاوانونه یو غالن او بل اخر یونانی تسلطم ستم شو او ماشي کی انګریزان راغلل درې دلې تجاوز وکړ درې واړه د درې واړو کې ځلې کې د ماته و خوانا او د دې خاورې نه ووته موږ تاسو وو روسان راغلل روسان په ډېر زور شور کې راغلي نه درنو وسلو او الوتکو سره راغلي وو لیکن پلاسو کلوونو کې دلته مات شول او لاړ اوس د امریکای سره هم همداسې هغه پخوانی لوبه تکرارېدونکې ده امریکا هم د دې ځای نه ناکامه ورتلې ده په ناکامۍ تللې ده په دې اساس پښتنو یو لوی مشکل یو لوی تاوان چې ورته کړی هغه دغه پرېکړې دي چې دوی په پنځه کلن تاریخ کې دوندې کلونه یې په جګړو کې تېر شوي او د دې د ورنیم زو کاندو جګړو نیمې سره په جګړو کې تیر شي نیمې د دې دا په جګړو کې تیر شي هم دې کارونه د دې وطن وران کړي چې د دې تعلیم سلسله یې محدود کړي ده د دې د پرمختګ لارې بند کړي دي پښته پښتنو سیمه د پښتنو غرونه د خزانو نه ډک په دې کې سره زرشته سپین زرشته په دې کې قیمتي کان شته وسپنه مس او اوس هغه شیان چې دی هغه توکي پکې دي چې د نننی تخنیک لپاره پکار دي مثلا د کمپیوټر جوړولو د موبایل جوړولو د لیتیم په نامه یو شی چې امریکایانو کشف کړی دی او چې په پټه او په غلا یې وباسي او د دې خاورې نه وي زموږ هیواد شروعاتونو هیواد د پښتورا مالا خاور ده لیکن ترون سم متاسفانه د خزانه د پاسوغه ژوند کوي شامل دي آرام پیږي چې دوی خپل شروعاتونه راوباسي او د خپل ژوند لپاره په کار واچوي او استفاده پرې وکړي
زما خیال چې د متین شلمانی صاحب د ډیرو د دغه پښتنو په تاریخ په اوګدو کې هغه رفیع صاحب په شروع کې ویلي چې ابدال یا ابدالی نوم نه دی دا بلکې دا یو نسبت دی دغه خلکو ته دغه د تاریخ په اوګدو کې به دا راغلی نه پوهېږم ماته خو تاریخ په لن نه دی معلوم بلې خبرې ته به راځو چې دا موجوده خلک چې راغلي د امریکا دا د پښتنو په ګټه ده او که په تاوان دي ته به راځو په اخر کې ځکه چې د دې سره سم د هارون افریدي پښتنه هم ده چې پښتانه هر څه خپل لري شتمنۍ لري خو دا ملت به یو ملت شي خو د دې نه مخکې هغه یوه پښتنه دا هم وکړه چې دا د قبیلو ویش چې کوم دی دا په جغرافیا دی ځکه چې دا بیلې بیلې لهجې لري دوی ویل چې افریدي په خیبر کې دی او افریدی وای چې په بلخ کې دی د بلخ خو چې ماته لګه غونډه معلومه ده راجب خان افریدی سره چې سوکتلی وو نو که هغه وی یا په نور تاریخ باندې به تاسو زمانه ډیر زیات خبرې نو زه غواړم چې تاسو ورته جواب وکړي او ابو الله رفیع صاحب
د پښتنو اساسا د جغرافیایي موقعیتونو کې تر افریدی په خیبر کې دی او ورکزی دی ورکزی کرلانی هغه پڅنګ کې دی او روسه خټک دی د خاتکو سره وزیر نشتی دی د وزیر سره مسعود دی د مرداول دی یا داسې د پکتیا خواته زادران دی زادی دی کوم قومونه سره څنګه څنګه پراتی دی لیکن کله کله داسې شوي چې ترمنځ جګړې پیښې شوي دي او قوم له یوې سیمې نه بلې ته راغلی مثلا یوسفزي غواړي مرغۍ نه راغلي دي کابل ته په کابل کښې یو نږدې د دوی شپږ نیم سوه مشران ووست او د هغې نه وروسته یوسفزي مجبور شول چې کابل پرېږدي او د موجوده سیمو ته راشي مردان او سوات او دغه ځایونه ونیسي. همداراز نور قومونه هم یا مثلا خټک د شوال په غره کښې پنجېدلي دي لیکن اوس راکټ شوي په دې اوسنیو سیمو کښې تاکورې پورې پراتې دي. همداسې کله کله دوی سره لېږېدنې شوي مهاجرتونه شوي او د لهجو موضوع هغه هم د جغرافیایي تقسیماتو په اساس ده. کله چې یوسفزي په زابل کښې وو د دوی لهجه یقینا خپل لهجه وه سو سي به یې ویل لیکن اوس چې په یوسفزي اوس چې په سواتو په سمه پراتې دي دوی د هندي خلکو سره په ارتباط کښې شوي دي یو شمېر لهجوي ده چې بلې خوا نه پرې راغلي دي هغه سو سیو دېو چېو ګېو ښې دغه حرفونه چې دوی په ژبه کښې نه شته د دوی په لهجه کښې نه شته دا هغه د لهجه تر یوه حده جغرافیایي دي او تر یوه حده یې هغه میراثي شکل ساته د خپل اصل سره نږدې پاتې شوي دي. نو دا لویه موضوع ده مهمه موضوع ده دا هم څېړل غواړي
دا به څېړو
جغرافیه په څه شکل بدلېږي را بدلېږي مثلا تاسه فریدي په اوس په شمال افغانستان هغه واقعا د فریدي سره راغلي اول ته میشتي همداسې نور خلک هم شوي مهاجرتونه شوي بل ځای ته لېږدي.
اوس د دوی یوه پوښتنه د دواړو دغه ده او هغه دا چې لکه اوس د بهرني ځواکونه راغلي دي نن د امریکا شتون په افغانستان کې ځکه که دې نه مخکې وکتل شي د طالبانو حکومت د طالبانو نه مخکې د دغه مجاهدینو حکومت افغانستان دغه پولي چې وي نو دغه حیثیت خو نه لره ځکه چې افغانستان بیل بیل حکومتو په مزار کې د دوستم حکومت و ورسره نیمه د عطا الله نور و دغه شانتې په کابل کې د احمد شاه مسعود او د هغه د ملټل و په ننګرهار باندې به ووایو چې د قدیر دغه بادشاهي به وه یا به ورته وایي چې حکومت و په قندهار باندې د بل و په هرات باندې د بل و نو دغه حالات او اوس نن حالات چې افغانستان ټیک ته د جنگ په هغه کې دی په جنگ کې دی په جنگ کې بوخت دی ګیر دی خو ولې دغه ملت دغه قام چې دی تاریخ نه دی ځپلی د جنګونو نه دی ځپلی او د هغه وخت سره یې مقابله کړې ده او بیا راپورته شوی ملت ښکاري خو داسې چې افغانستان په جوړېدو دی خو دا زه غواړم چې دا خو زمونږ دا چې کوم څنګه وینو یعنې مونږ ته په نظر داسې راځي او که نه دننه تاسو هر څه وینئ تاسو څنګه وینئ چې دا اوس چې څه روان دي د افغانستان په جوړېدو دی په ګټه دی د افغانانو او بیا دا ملت دا وایي دا دا دغه لري دا دا حیثیت لري چې دا ټولې شتمنۍ ورسره دي خو یو ملت شي.
تاسې دې ښه ټکي ته اشاره وکړه دا حکومتونه چې جوړ شوي وو په کابل کښې د مسعود په مزار کښې د دوستم په هرات کښې د هغه بل هغه اسماعیل خان دا حکومتونه د پردو په لاس جوړ شوي دي دا د ولس د منځه نه کوي څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کښې ملي حکومت نه شته یعنې د اعلان د شهادت نه وروسته افغانستان د حکومت هېواد دی لیکن څلوېښت کاله کېږي چې په دې نه چا د تجزیې غږ پورته کړی نه ټوکې شوی نه یې قومي جنګ کړي دي دا په خپله ستاسو هغه خبره تاییدوي چې په دې ملت کښې دا توان شته چې خپل ځان په خپله وساتي په دې دنیا په یوه ډېر قوي هېواد کښې چې د یو هفته لپاره حکومت خاطر شي ګوري چې هغه هواد وو ټوټه ټوټه شوی چې په افغان دي د قانون وروري او اتحاد په خپل ځای پاتې دي دا نن چې پر دې لاسونه تللي دا نن چې دا د پردو له لوري جوړ شوی قومي مشران د منځه ولاړ شي افغانستان خلق واحد واحد ملت او هیڅ په دې کې درز نشي اچولای دا چې امریکا چې مت راغلي دا هم زموږ ګناه و چې په خواله دې دنیا په دوه قطبونو وېشل شوی و یوې خواته روس او بلې خواته امریکا نیم هیوادونه د روس په لوري وو نیم د امریکا په لوري وو لیکن روس په افغانستان باندې چې د دوستۍ لاس یې ورسره وه کیرای وکړ تجاوز یې وکړ افغانان مجبور شو ورسره وجنګېدل الله سو کلونو کې شوړی تا نه یوازې دا چې ماتې کړ بلکې مړې کړ شوروي منځ ولاړ د دنیا مالکی د دنیا ملکیت او مشري امریکای ته پاتې شو کی په ځای دي چې د افغانستان د اوران شوی هوا داو دی د دې ملت دردونه چې په تاکي وای په خپلې په غرید وکړ او نور ورته ولم سوال دا اوسنۍ حالت چې د امریکای دی لاسه شوی دی امریکای دی راتګ نه وړاندې نه انګریزانو حق درلو چې آزاد او قبایل یا فاتا کراشي نه د پاکستان حق درلو چې کله چې امریکایان راغل پاکستان ته ومنله چې امریکایانو د راتګ سره د پاکستان اتیازره پاوځ وزیرستان او قبایل تراغی او د غونه ورستو زموږ ټول تراغی او اوس امریکا ورسره منلی ده چې د ګورم په کرخه اغلن تار وغځوي لیکن دا تارونه او دا بنسونه دا خلک سره بیلولی نشي دا خلک به بلاخ ستاسو په خبره بیرته به جوړیږي بیرته به آبادیږي او بیرته به د ودانۍ په لوري روانېږي او د دښمنانو دا ټولې هیلې به خاورې کېږي افغانستان په دوه برخو وویشل لکه شمالي او جنوبي کوریا لکه شمالي او جنوبي ویتنام دوی غوښتل چې افغانستان هم شمالي او جنوبي افغانستان شي په مزار کې تاسیسات کړي وو په مزار کې د وزارتونو لپاره ځایونه جوړ کړي وو چې هلته یو روسي حکومت راشي او په دې بل یو امریکایي حکومت راشي لیکن دوی ونه توانېدل همداسې انشاءالله هیڅ قوت به ونه توانېږي دا خاوره
وی شمنځ یوس دی یو دی خبر باندې خو به خبرونه وپیکو وخت پر راکوي خو یو تاثیر دی یو تاریخ دی یو کنه سیاست دی وای چې په کابل د قندهار سوق نوی نو هغه به یعنی یو قوي حکومت ونه لري خو په وګدو کې مونږ کتلې دی تاریخ چې د سینه د ټول عمر قندهار غندې خو نه دی کړي د پښتنو مشري کنه د سې تاریخ بدل دی
نه بدل شو دی هیڅ کله لیکن د پښتنو او قدرت د درې د نیم سو وکاله د پښتنو حکومت پاتې شوی په افغانستان کې ځکه چې پښتانه اکثریت یو اکثریت کولای شي چې حکومت وکړي اقلیتونه حکومت نشي کولای همدا اوس هم د امریکا په شتون کې بیا هم دوی مجبور دي چې یو پښتون د حکومت سر ته راولي د پښتون د دې پای چې استفاده وکړي چې تا اکثریت یو دی حکومت نشي ته واخله نو په دې اساس دا د پښتنو حکومت چې د میرویس نیکه د وخت له کوم شوی دی هغه دوام کړی دی ډیر لږ داسې وختونه راغلي دي چې کوم غل را پیدا شوی یو څو میاشتې حکومت کړی وي نور نو تر اوسه پورې پښتانه اکثریت دي او دلته به د حکومت کې چې دی نوی حکومت چې
یو مثال کزه درته نږدې مثال ویم د ټول افغانان د مونږ په کې هیڅ فرق نه لرو او حق هم نه لرو. خو د اقلیت ذکر تاسو کو نو کو ګورو د 15 حکومتونو چې په خکاره جوړو د قشنتی واړه واړه په کې نورم وو، خو د هرات حکومت او د قندهار حکومت څنګه چې ګلاغا په کلت ځان له حکومت وو. نو عبد القادر چې کوم دی اجي قادر دغه په ننګرهار کې وو، دغه شانتي د پکتیا کې به د حقانیانو په کونړ کې به د مولوی جمیل دی او دغه به دغه خو په خپل قلځه خبرې دي. خو که د رباني استاد دوري ته وګورو، نو دا وخت دی چې افغانستان لکه د یو ملت په شکل کې نه دی. په کابل کې دغه زور شته، په کابل کې دغه حکومت شته، خو بیا د کابل نه بار نشته. او کنه نو ګورو که هر څومره هم خلک ورته ګوته نیسي، خو د ډاکټر اشرف غني او د دین مخ کې د حامد کرزی حکومتونه کم از کم هغه یو ملي دا ټیک ده. ډیرو سیمو کې د طالبانو یا د هغې سره پشا چې څوک ولاړ دي، قوتونه مرستې کوي. او په هغه پرتو سیمو، لرې پرتو سیمو کې د بارډر د پولیس سره، د ډیورنډ د کرخې سره پرتو سیمو کې د طالب شتون ضرور شته. په نورو سیمو کې به هم وي، خو هغه حیثیت ورو په ورو چې کوم دی د خلک پوهیږي په دې باندې. داسې دغه مثال ګندې تاسو نه ګڼئ چې د رباني صاحب په دور کې دغه مثال چې اقلیت راغی کله او د اکثریت نه د حق واخسته، په زور واخسته، او دا په پاکستان کې دغه حکومت جوړ شو، نو ځکه دغه ګډوډي رامنځته شو.
خبر احمد ده دا حکومتونه چې موجود وو د ولایت کې د قدیر او د نور پلاس کې، بیا هم په مرکز کې حکومت وو، یعنی افغانستان مرکزی حکومت درلود. البته د رباني حکومت په هیڅ شکل حکومت نه وو. د کابل د سیم یوه غاړه د رباني حکومت وو، بله غاړه د دوستم حکومت وو، او په بل کوم شي د هزارگان و دی مزاری حکومت ہو
او سیاف پا کیوں ہو؟
اساس دی ربانی حکومت هیچ دی حکومت بانا ندرلو دا اغا هیچ قدرتی ندرلو دا هیچ چی محاکم دو وقتونو که دی ربانی دی حکومت مرکز دی تاجکستان پا کولاب کیو پا افغانستان که هیچ زای ندرلو لپده اساس اغا حکومت دی افغانستان دی خلق نو او اغا فقط دی و اقلیت حتی نه چې وکړلې، لیکن هیڅ یې ترلاسه نه شول او یې نه شو چلولی. البته اوس چې کوم حکومتونه دي، بیا هم مشکلات شته. کین مرکز کابل دی او د کابل د ټول ولایت په یو شکل نه یو شکل اداره کیږي.
خو دغه حبیب الله رفیع صاحب زمونږ سره نور وخت ختم دی. برق صاحب تاسو ویلي وو چې حبیب الله رفیع صاحب اورو، نو تاسو د حکم سره سم ما تاسو باندې بیا غږ نه دی کړی. را روان خبرونه کې به بیا پوښتنې کوم زمونږ ته ذهن ته راځي. تاسو نو تاسو هم کو تاسو هم خپلې خبرې به کوي. حبیب الله رفیع صاحب را روان خبرونه به خیری بیا د دې ځنه شروع کوو، ځکه چې دا اوس مونږه د قبیلو دغه ترالو، د قبیلو جوړښت ترالو، خو د قبیلو سره تړلې سیاست چې کوم دی، دا د پښتنو راتلونکی دی، دا د افغانانو راتلونکی دی، دا د افغانانو د پښتنو حال دی، موجوده روان ژوند دی. په دې به خبرې کوو. خدای مو راته روغ جوړ صحتمند لره. ډېر مننم کوم، خوږه شپه درته غواړم، او برق صاحب تاسو ته هم خوږه شپه، روغ صحت درته غواړم. ګران اوریدونکو تاسو ته هم خوږه شپه او روغ ژوند، سوکاله ژوند، خوشاله ژوند، آزاد ژوند درته غواړم. زمونږ د خبرونې نننۍ خبرونې وخت دلته سرته رسیږي، نو زه او زما همکاره نهید سهر بس تاسو نجات واخلو. په مخه مخشه.